بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت خاک.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدر منو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په قطر کې د العدید امریکایي اډې خلاف د سپاه بشارت فتح عملیات ترسره شول. د اسرایلو د انرژي وزیر ویلي په اشدود کې د 8000 کورونو برېښنا غوسه شوې ده. ډیرو حکومتونو په خصوصي پیغامونو کې په فوردو باندې حمله غندلې او د لبنان د حزب الله عمومي منشي وایي ایران به خامخا بریالی کیږي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په قطر کې د العدید امریکایي اډې خلاف د سپاه بشارت فتح عملیات ترسره شوې دي. د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران اعلان وکړ د ملي امنیت د عالي شورا په تدبیر او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د خاتم الانبیا مرکزی قرارګاه په مشرۍ سره د بشارت فتح یعنی د فتح او بریالیتوب زیر نوم عملیات چې د یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام په مقدس رم سره ترسره شول. په قطر کې العدید نوم امریکایي اډې د پیاوړي او ورانوونکي برید هدف وګرځوله. د دغه خبر پاڼې متن په دا ډول دی: بسم الله الرحمن الرحیم، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما تدا علیکم. د ایران شریف او مقاوم ولسا د ایران د اسلامي جمهوریت په صلح ایزو ایټمی تاسیساتو باندې د امریکې د متحده ایالاتو د جنایتکار رژیم د سرګند پوزي تیری او د نړیوالو حقوقو له سرګند خلاف ورزه ورسته د ملي امنیت د عالی شورا په تدبیر او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د خاتم الانبیا مرکزی قرارګاه په مشرۍ سره د سپاه پاسداران د بشارت فتح نوم عملیات د یا ابا عبدالله الحسین په مقدس رمز سره تر سره شول او په قطر کې العدید نوم امریکایي اډې په طاقتور او ویجاړونکو توغندې وویشتله. د غاډه په لویدیځ آسیا کې د امریکې د ترهګر پوست تر ټولو ستره ستراتیژیکه پانګه او د هوایي ځواک سرکومندانی ده. سپین ماڼۍ او د هغې انډیوالانو ته په وسلوالو ځواکونو کې د ولس د اولادونو د پریکنده اقدام پیغام څرګند او روښانه دی. د ایران اسلامي جمهوریت په متعال خدای باندې پتکې او د اسلامي ایران په مؤمنو او باتورو خلکو باندې په ملا تړلو سره په خپل خاورې حاکمیت او ملي امنیت باندې تیرې په هیڅ ډول حالاتو کې بې ځواب نه پرېږدي. د امریکایي دښمن په تیری سره ټولو ته څرګنده شوه چې د صهیونستانو شرارت د امریکایي پلاننګ دوام دی. په دې وجه یادونه کوو چې په دې ملي دفاع کې به په سیمه کې د امریکې اډې او ګرځنده پوځي اهداف د قدرت او طاقت نښه نه، بلکې د دغه جنگ جوړونکي رژیم د کمزورۍ ستر ټکی ګڼل کیږي. د محرم د میاشتې یعنی د شهیدانو د سردار او سالار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د آزادارۍ د میاشتې په درشل کې د اسلامي ایران دښمنانو ته یو ځل بیا خبرداری ورکوي چې د ووهه او وتخته دوران تیر شوی دی او د هیواد د پیاوړي وسلوالو ځواکونو اراده به د هر ډول شیطانت د تکرارېدو په ځواب کې په سیمه کې د امریکې د پوځي ارکانو د دړي وړي کېدو، لویدیځ آسیا د هغوی د شرمناکې تیښتې او د صهیوني سرطاني غدې په ختمولو کې د اسلامي امت او د نړۍ د پتمنو ولسونو د ګډ ارمان د پوره کېدو سبب شي. په همدې اړه د ایران د ملي امنیت عالي شورا هم په دې تړاو واضح کړی چې دا کړنه زموږ د دوست او ورور هیواد قطر او د هغه د شریفو خلکو لپاره هیڅ ډول خطر نه لري او د ایران اسلامي جمهوریت لا هم له قطر سره د تودو او تاریخي اړیکو ساتلو او دوام ته ژمن دی. له دې مخکې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې له حملې وروسته امریکایي چارواکو د 340 اندېښمنونکو ساعتونو په حق له خبرداري ورکړې وو او په قطر کې د واشنگتن سفارت په دغه هیواد کې خپل خاريزو ته سپارښتنه کړې وه چې تر بلې خبرتیا پورې په خپل کورونو کې پناه واخلي. سپای پاسداران ویلي په اول ځل مو د خیبر ګڼې خولې لرونکي توغندي په اسرائیلو توغولي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران عامه اړیکو د وعده صادق درې عملیاتو په 21مه څپه کې په اول ځل د خیبر ګڼې خولې لرونکي بالستیک توغندي یعنی قدر اچ د توغولو خبر ورکړې. د فارس خبری اجانس په لیکنه د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران عامه اړیکو په خپلې 19مې خبر پاڼه کې په 21مې څپې کې په اول ځل د خیبر د ګڼو خولیو لرونکي توغندي د کارولو خبر ورکړې. په دې عملیاتو کې د لا رسا لا مخربو او لا اغیزناکو وشتنو په لړ کې د نوو او حیرانوونکو تاکتیکونو په کارولو سره د خیبر د ګڼې خولې لرونکو میزایلونو څخه استفاده وشوه او د صهیونیستي رژیم له شمال نه تر جنوب او مرکز پورې په ټول نیواکي ټاټوبي کې ستراتیژیک اهداف پنه خکړې شول. ایران په خپلو حملو کې همدا شان خیبر شکن، اماد، قدر او فتح یو میزایل استعمال کړی دی او وایي چې دغه هر اړخیزه ملي دفاع به د صهیونیستي رژیم تر بشپړې نابودۍ پورې دوام ولري. دوستانو خبرونه له تهران ریډیو اوري. د اسرائیلو د انرژي وزیر په اشدود کې د 2000 کورونو د برېښنا د خوسېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو په بیلابیلو سیمو باندې د ایران د توغندوی برید له امله د دغه هیواد د څه باندې 2000 کورونو برېښنا غوسه شوې ده او یا پکې پراخ ګډوډي راغلې. د اسرائیلو د انرژي وزیر وایي تر دې شیبې د برېښنا په اصلي برېښنا کوټ باندې د حملې په وجه د څه باندې 2000 مشتریانو برېښنا بنده شوې ده. د صهیونیستي رژیم رسنیو رپورټ ورکړی چې د اسرائیلو د برېښنا شرکت په یو لړ مهمو تاسیساتو باندې د توغندي د لګېدو له امله د څو صهیونیستي میشته خارګیو برېښنا بنده شوې ده. د صهیونیستي رژیم لخوا د تهران، کرج، شهرره او قم ښارونو کې په څو سیمو باندې تیرې شوې. خبری سرچینې د ایران په تهران، کرج، شهرره او قم کې په څو سیمو باندې د صهیونیستي رژیم د تیرېو خبر ورکوي. د رپورټونو له مخې د شمال بخنه غواړم د تهران شمال لویدیځ او ختیځ سیمې له توغندوی او ډرون حملو سره مخامخ شوي چې له امله د تهران په شمال کې د برېښنا د لیک دیو فیډر ته تاوان ورسېد او د ځینو سیمو برېښنا غوڅه شوه. د برېښنا شبکې مدیریت ویلي چې د برېښنا غوڅېدل پراخ نه دي او دغه ستونزه په هوارې دوده. همداشان په کرج او شهرره کې په پوځي اډو باندې حمله شوي. لبل خو د ایران د پولیسو کمانډان وای چې په شهر رای کې یو ګودام کشف شوه چې پکې 200 کیلوګرام 14 توکي تیارې بے پیلټ الوتکه او نورې وړې الوتکه مندل شوې دي چې احتمالا په ورستیو بریدونو پورې اړوند دي. همداشان په تهران کې د اوین بند په ور باندې د حمله ریپورټونه خبره شوې چې خای د وړو کواډ کاپټرو یا محدودو انفجاري عملیاتو په کارولو سره شوې وي. په عین حال کې د فردو په اټمي تاسیساتو باندې په دویم ځل حمله شوې. د قوم ولایت د بحران د مدیریت د کمیټې وایند ویلي چې خارجو ته هیڅ خطر نشته او حالات په کنټرول کې دي. د نړۍ ډیرو حکومتونو په خصوصي پیغامونو کې په فردو باندې حمله غندلې. یوې خبر سرچینې ویلي چې د نړۍ ډیرو هیوادونو چې د فردو په اټمي سایټ باندې د امریکې د برید په وړاندې غلي پاتې شوي وو، په خصوصي او پرایویټ پیغامونو کې دغه کار غندلې دي. د یادې سرچینې په وینا کې زه هم ځینو حکومتونو په سیاسي وجوهاتو یا د سفارتي ملاحظاتو له امله په ډاګه له دریځنیونې ډډه کړې ده، خو په غیر رسمي مکاتباتو او تماسونو کې له دغه پوځي تیری څخه خپل ناخوښي او مخالفت ښودلې ده. د لبنان د حزب الله عمومي منشي وایي ایران به خامخا بریالی کیږي. شیخ نعیم قاسم ډاډ څرګند کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت بل صهیونیستي رژیم سره په جنگ کې بریالی شي. د فارس خبری اژانس د رپورټ له مخې د لبنان د حزب الله عمومي منشي دې ټکی ته په اشاره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په حق دی او ور باندې تیرې شوی دی وویل، ایران یو میړنې او باتور ولی فقیه لري چې هوډمند ایران عزتمن او قدرتمند کړي. هغه د صهیونیستي رژیم د بریدونو په وړاندې د ایرانی ولس یووالي ته په اشاره سره زیاته کړه، ایران یو منسجم ولس لري او خپل اختلافات یې هیر کړي دي او د امریکې او اسرائیلو له تیرو سره د مقابلې لپاره متحد او یو موټی شوی دی. شیخ نعیم قاسم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر خلاف د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ منستشو ګواښونو باندې په نیوکې سره هم څرګنده کړه. د امام خامنائی د ترور په حقله د ټرمپ ګواښونه یو ذلیلانه اقدام دی چې د هغه د کمزورۍ نښه ده. د حزب الله عمومي منشي ټینګار وکړ چې ټرمپ د مسلمانانو د عالی قدر مراجعو له لوړ مقام څخه هیڅ نه دی خبر او نه پوهیږي چې دا ډول ګواښونه کومې خطرناکې پایلې لرلی شي. عزیزانو، خبرونو ته له تهران ریډیو دوام ورکوو. اسرائیلي چارواکو د امنیت د ورستنېدو په چوکاټ کې په اسرائیلو کې د الوتنو د ترسره کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د هغوی الوتکې د ایران له لورې د میزایلونو په توغول کېدو سره ستنېدو ته اړ شوې دي. ابری سرچینو خبر ورکړی د اسرائیلو د العال هوایی شرکت الوتکې چې له نیویارک نه تل ابیب ته روانې وي د ایرانی توغندیو د توغول کېدو عمله ستنېدو ته اړ شوې دي. د اسرائیلو ایویشن ادارې ویلي و چې د صهیونستانو د امنیت د ستنېدو عملیاتو په لړ کې له ټولې نړۍ څخه اسرائیلو ته الوتنې شوې وې، خو اوس د ایران له خوا د توغندیو د نوې څپې په ورتوغول کېدو سره د تل ابیب آسمان هیڅ ډول امنیت نه لري. او وروستۍ خبر دا چې صهیونیستي رژیم له ایران سره د جنگ د ختمولو کوشش کوي. د وعده صادق درې عملیاتو په لړ کې صهیونیستي رژیم ته د ایران د اسلامي جمهوریت له درنو گزارونو وروسته د صهیونستانو رسندوی سرچینو په راتلونکو ورځو کې د جنگ ختمولو لپاره د دغه رژیم د چارواکو له هلو ځلو پرده پورته کړې ده. د پارس ټوډی د خبر له مخې د اسرائیلو د رژیم د پوز راډیو د دغه رژیم د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې هیله لري له ایران سره جنگ په څو راتلونکو ورځو کې پای ته ورسیږي. د دغه سرچینو د وینا له مخې صهیونیستي چارواکي هڅه کوي چې داسې وښایي له ایران سره د جنگ اهدافو ته په رسیدو کې کامیاب شوي دي. په همدې لړ کې وال سټریټ جرنل لیکلي، واشنگټن په سیمه کې عرب چارواکو ته ویلي چې اسرائیل ډیر زر د نښتو د ختمولو په تکل کې دی او له دوی یې غوښتي چې دا پیغام ایران ته ورسوي. حدشود حمود اسرائیلی رسنه هم د صهیونیستي سرچینو له قوله ادعا کړې په ایران باندې د 1300 ورځو بریدونه د ایران په حکومت باندې د دباو لپاره دي او موږ د هغه نظام د نسکورولو په تکل کې نه یو. دا اداوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران اسلامي جمهوریت په کراتو ټینګار کړي چې په خپل خاورې او ګټو باندې د هر ډول تیری په بڼه کې به تیریګرو ته پریکنده او سخت ځواب ورکړي، او دغه قدرت یې په خپلو توغندوی او ډرون بریدونو کې هم ښودلې ده. د خبرونو پای.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم سمغغله تهران رادیو خبري. دوستانو تاسو کولی شئ زموږ له سایت څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.farstoday.ir/ps چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولئ، ووینئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د دې ترڅنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ آدرسونه وڅارئ، تعقیب یې کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه او همدارنګه ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګه د دې ترڅنګ یې له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. لدې چې زموږ سره ملګرتیا کوي ډیره زیاته مننه کوو.
شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو که شی دارد این جان ما، پاینده باد آچه ایران ما.
گران و اوریدونکو السلام علیکم، دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت خاک
د تهران د پښتو خبرونه یو حکومت مینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. سو د ایران د اسلامی جمهوریت د پوز د وخت لوی درستیز او د اسلام سر لوړی اتل او قهرمان کماندان سردار شهید محمد باقری په یاد کې ځانګړی مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړي، څو خپل مینا او تنده هم ماته کړي. نو هیله ده چې ستاسو د خوښي وړ وګرځي. خوږو دوستانو، د اسلام سرلوړی سردار او د ایران د وخت د پوځ لوی درستیز محمد باقری چې د غبرګولې د دروشتمې نېټې په ماښام د خونخوار او جنایتکار سیونیستي رژیم په وسیله په یوه ناځوان مردانه تیرور سره له خپلو شهیدو ملګرو سره یو ځای شو، خپل ټول عمر یې د هیواد په دفاع کې تیر کړ. دغه خبر زړونه ډیر داغې کړل. هغه دومره لوی او شجاع کس و چې خپل ټول ژوند یې د اسلامي نظام او هیواد په دفاع کې تیر کړ او بالاخره هم خپلې اصلي غوښتنې یعنی شهادت ته ورسېده. سردار محمد باقری له ځوانۍ څخه د علم او پوهې جهاد له خاطرې په ډکې لارې کې کلک او هوډمن ګامونه پورته کړل او د مقدس دفاع له هم هغه لومړنیو کلونو څخه د جنگ په څرګندو او نورو پټو ډګرونو کې حاضر وو. سردار محمد باقری د خپل ژوند تر وروستیو شیبو پورې د هیواد د ملي عزت ساتونکی او پاسدار وو او په زړه کې د جنایتکار او وحشي سیونیستي رژیم له منځه وړلو هیله درلوده. اوس د غبرګولې په درویشتمه نیټه د سیهونیزم د پلیت او سپیر رژیم په ناځوان مردانه حمله کې د هغه او د هغه د ملګرو ګران بیه وینه پیلامه ده د اسرائیلو د پای لپاره. د وروستیو سرلوړو شهیدو سردارانو امید او هیله پوره شوه او د جنایتکار سیهونیستي رژیم اسرائیلو د وروستیو سلګیو وخت را رسیدلی دی. د خدای درود وي د اسلام پر سرلوړو شهیدانو، د خدای درود وي په بې بدیله مجاهد او نه ستړی کیدونکي قومندان جنرال محمد باقری. شهید پاسدار جنرال محمد باقری په 1989 کال کې په تهران کې په یوې مذهبي او مقاومت او ایمان باندې پابندې کوونکې کورنۍ کې وزېږېده. محمد باقری په ورپسې کلونو کې په ښوونځي کې له زده کړې سره په یو وخت د اسلامي انقلاب د غوړېدا په لاره کې په پوهنتون کې فعال اقدامات ترسره کول. هغه په هغه هوش او خاصې هوښیارتیا سره چې درلوده د امیر کبیر صنعتي شریف پوهنتون یعنی پولیټیکنیک پوهنتون کې په میکانیکل انجینیرنګ کې ومنل شو. دا مسئله پړاو یې تیرېده تر دې چې د 1950 لمریز کال په پسرلی کې یعنی د 1980 کال په مارچ میاشت کې د ایران په لویدیځ کردستان کې ناکراره پیل شوې. هغه د غلام حسین په نامې سره یو مشر ورور درلوده چې د ایران په ضد د عراق په جنگ کې د جنگ یو لوی قماندان و. د شهید باقری ورور د ژوند یوه مهمه او جالبه پیښه یعنی د مقدس دفاع دغه اطلاعاتي عجوبې په جنگ کې د دوی دواړو د ډغرې لومړنۍ شیبې دي، په داسې حال کې چې په دوی کې یو هم نه و خبر چې د بل ورور دنده څه ده. شهید محمد باقری چې د سپاه پاسدارانو غړی شوی و فکر یې کاوه چې د هغه مشر ورور غلام حسین یا هم هغه حسن باقری یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت یو خبریال دی او د خبر د برابرولو لپاره جنگ ته لاړ دی. کله محمد باقری له خپل پاسدارو ملګرو سره یو ځای په اهواز خار کې د ګلف کیمپ ته وارد شو چې په اهواز کې د سپاه پاسدارانو د قماندانۍ مرکز و، له خپل ورور سره مخ کیږي او په هیږي چې ورور یې یو لوړ پړې قومندان دی، نه کوم ساده خبريال. داسې لوړ پړې قومندان چې د عملیاتو او اطلاعاتو په پلانونه کې حیرانوونکې وړتیاوې لري. د هغه مشر ورور غلام حسین د ایران په ضد د عراق په تپلی جنگ کې د لومړی درجه یو قومندان وو. هغه د حسن باقری په مستعار نامې سره په خپل ستراتیژیکي هوښیارتیا، زیرتیا او پوهې سره وتوانېده د ایران وسلوالو ځواکونو لپاره یو لړ ځلیدونکي بریاوې رامنځته کړي. هغه د لویو او بریالیو عملیاتو پلانونکی وو. هغه د جنگ د رزمي اطلاعاتو د جوړښت بنسټګر وو او د جنگ په وخت کې د هغه شهادت د ټولو مبارزانو لپاره په تیره بیا د جنگ د لوړ پړو قومندانانو لپاره ډیر سخت او د باور وړ نه وو. محمد باقری لا دغه شان ورور سره سره او د هغه تر سیوري لاندې پر روزل کې دا سره ځانګړي عملیاتي او اطلاعاتي درسونه زده کړل. سردار محمد باقری د جنگ په وخت کې د خپل کورنۍ نامې د بدلولو په باب وویل، د جنگ په لومړۍ میاشت کې احواز ته لاړم او د خوزستان په جبهه کې حاضر شوم. زما ورور راته وویل چې د نه پیژندل کې دا په خاطر یې په جبهه کې نامه په حسن باخری بدله کړې ده. هڅه مو وکړه په خپل حقیقي نامې سره حرکت وکړم، خو لکه څنګه د څیرې له پلوه د موږ ترمنځ ډیر زیات شباهت وو، نو ټول د ما په لیدو سره متوجه کېدل چې د حسن باخری ورور یم. په نتیجه کې ما هم په خپل نامه بدله کړه او محمد باخری شوم او د خپل ورور په احترام د ما لپاره دغه نامه باقی پاتې شوه. په تپلی جنگ کې د ورور د نشتون تجربې او د هغه اغیزو د محمد باقری په فکری او حرفوي لور نیونې او پرمختګ کې یو ټاکونکی رول درلود. هغه له دې وروسته فیصله وکړه چې د ورور لارې ته په قدرت او هوډ سره دوام ورکړي. د محمد باقری د میدانی او نظری پوهې د تلفیق په چوکاټ کې پر دفاعي، اطلاعاتي او پوځي حوزو باندې د هغه لا زیات ژور تمرکز له هم هغه جدي وخت پیل شو. سردار محمد باقری وروسته خپل زده کړې د تربیت مدرس په هنتون کې د جیوپولیټیک او سیاسي جغرافیه په څانګې کې تر پی ایچ ډی پورې ورسولې. هغه د ملي دفاع عالی په هنتون د علمی پلاوی یو غړی شمیرل کېده او د اجرایی مسؤلیتونو تر څنګ د تربیت مدرس او ملي دفاع په پوهنتون کې تدریس ته هم دوام ورکړ. د شهید باقری اصلي مطالعاتي حوزه سیاسي جغرافیه وه. هغه د تخصصي مقالو په خپرولو سره او د علمی غونډو او سیمینارونو په ترسره کولو کې په ګډون سره په هیواد کې د دغه پوهې په پراختیا کې ډیره ونډه درلوده. پر دې سربیره شهید باقری د نورو غوره شخصیتونو ترڅنګ د ایران د جیوپولیټیک ټولنې یو بنسټګر شمیرل کېده. د تپلی جنگ د اور د لمبو د زیاتېدا په هم هغو لومړنیو شپو ورځو کې د محمد باقری نامه په هغو افسرانو کې اوریدل کېدله چې په مختلفو جبهو کې خاموشه البته ډیره اغیز شیندونکې وه او بې وقفې شتون یې درلوده. هغه په 1950 لمریز کال یعنی په 1980 کال کې لا سپاه په حسدرانو سره یو ځای شوی وو. د عملیاتو او اطلاعاتو په مهمو او پټو ډګرونو کې خپل لارې ته دوام ورکړ. سردار باقری د حسن باقری تر څنګ په جنگ کې د یو ماډرن جوړښت بنسټګر شو. داسې جوړښت چې تر هغه مهاله د عملیاتو او اطلاعاتو په سیستم کې موجود نه وو. هغه حتی د جنگ په پړاو کې جانباز یعنی زخمی هم شو، خو د خپل وطن د دفاع په لاره کې یو شیبه هم ځنډ او توقف ونه کړ. شهید سردار محمد باقری د عملیاتو د اطلاعاتو د قومندې په مختلفو مسؤلیتونو کې یعنی لا یونټ څخه رانیولې د خاتم الانبیا په څیر تر غونډ او فرقې تر حدې په اساسي څوکیو مسؤلیتونه په غاړه درلودل. دا وخت په تیرېدا سره او د جنگ په پای کې شهید باقری د وسلوالو ځواکونو په منظمونې او رغونې کار تیز کړ او د هیواد امنیتي نظریې په برابرولو او ماډرنو دفاعي جوړښتونو په پلانونو کې ډیر رول ولوباوه. هغه هم مرد میدان وو او هم د علم او تحلیل او پوهې په ډګر کې یو فعال او نستړی کېدونکی شخصیت.
سردار شہید باقری په 1908 لمریز کال یعنی په 2008 کال کې کله چې 48 کلن وو ل سردار مصطفی ایزدی سره یو ځای د ایران د درستو قواو لستر قماندان او د اسلامي انقلاب د ستر لارخود حضرت امام خامنئی ل لاسا د جنرال درجه تر لاسه کړه او په 1995 لمریز کال یعنی په 2018 کال کې د اسلامي انقلاب د ستر لارخود لخوا د پوز د درستی زواله په مشره منصوب شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز لوی درستی زوالی د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو لوی پوځي مقام حسابيږي. دغه مسولیت په پیلې دا سره لپولو ور اخوا د عملیاتو د پرمختګ او په تیزه سره د دفاعي او هدفمن استراتیژي جبره پیاوړتیا او پر اداراتي انسجام تمرکز ته یې لا زیاته توجه وکړه او په دغه حوزو کې خپل مسولیتونه تر ډیره حده پخت وساتل چې دغه لارا لا هم دوام لري. خوګو دوستانو د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې د درویشتمې ورځې سهار وختي د دغه نستړی کیدونکې کس د اسماني کېدا د ورځې پهل وو. یو داسې مجاهد چې د ځوانې لا هم هغه پهلې خپل ژوند او ګټوره هڅه یې د ایران د اسلامي جمهوریت په پوځي او دفاعي لوړتیا کې وکاروله. په دغې ورځې د ایران فضا دغداره شوه. د هغه کس د اسماني کېدا په وجه چې د هیواد وسلوالو ځواکونو د میړنتوب او مضبوطیا ستنې وه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز سردار محمد باقری چې خپل برکتناک او ګټور ژوند یې د ایران د ملت د عزت امنیت او خپلواکۍ د دفاع په لاره کې وقف کړی وو په 15 کلنۍ کې شهید شو. هغه په داسې حال کې د معبود د دیدار وفات لاړ چې پوځي وردی هم هغه شان لکه د زغرې اغوستې وه او د خپلې وروستۍ سلګې پورې د وطن د دفاع په سنگر کې کلک درېدلې وو. د وسلوال پوځ د درسي زوالې په خبرتیا کې د دغه شجاع او مېړنی سردار د شهادت په باب راغلی دی. د اته کلنې مقدسې دفاع د دغو یادګارو څیرو نشتوالی که څه هم ډیر سخت او غمجنونکی دی خو د دوی همکاران او همرزمان به د هغه ویاړ او عزت بیرغ چې دغو قدرمنو اوچت کړی هیڅ کله پر مځکې غورځېدو ته پرې نږدي او د هغوی نورانی لارې ته به په قدرت او قاطعیت سره دوام ورکړي. د واشي او تریګر سهونستي رژیم په ناځوان مردانه حمله کې د شهید محمد باقری میرمن سره د خپلې لور فرشتې هم شهیدان شوي دي. یاد او خاطرې تل ژوندۍ.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم، ما ترسیم میکنیم، ما ترسیم میکنیم.
در سینه ها من زخم صدها بغض پنهانی، چشمان من از این مصیبت ابر بارانی است. ای بادهای هرزه در فکر کفن باشی، حال و هوای شهر من بدجور طوفانی. از پشت گرچه باز هم خنجر زدید اما این شهر این خانه پر از قاسم سلیمانی. این خانه از اهل وفا خالی نخواهد شد، این شهر این خانه پر از یار خراسانی.
خصم پیغمبر نمیگیریم، ما مرد میدانیم و در بستر نمیمیریم. از ایستادن آسمان خسته نخواهد شد، راهی که با خون باز شد بسته نخواهد شد. باید ببینی در رگ ما خون آرش را، در چشم هامان غیرت صدها سیاوش را. ای گرگ ها مرد نبرد، تن به تن باشید، شیر آمده آماده جان باختن باشید.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن، به میدان جنگ رفتن، از کشور دفاع کردن، از ایران دفاع کردن، دفاع کردن.
آسمان خون خواهی حابیل نزدیک است، شبهای نابودی اسرائیل نزدیک است. من شک ندارم شهرمان آباد خواهد شد، من مطمئنم قدسم آزاد خواهد شد. مانم ز دست خصم پیغمبر نمیگیریم، ما مرد میدانی در بستر نمی میریم. از ایستادن آسمان خسته نخواهد شد، رایی که با خون باز شد بسته نخواهد شد.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو ګرانو مینوالو، زموږ نیکی هیلې او تود سلامونه ومنئ. د یوه عمر د شرط پای د تاریخ لپاره یو درس تر عنوان دی، د تاسو ملګری او قربا جمیل بنگش تاسو خدمت ته حاضر شوی. هیله چې تر پای سره د دې پروګرام د اوریدو فرصت پیدا کړي. ډیرو محترم دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، تاریخ له داسې پیښو ډک دی چې د زمانو او نسلونو لپاره د عبرت اخیستو ډیر درسونه لري. اوس د تاریخ په دې مرحله کې جالي سهونیست رژیم له کلونو شرط، فرانکاري او جنایتونو وروسته هغه ځای ته رسیدلی چې ډیر ژر به د تاریخ لپاره په یوه درس او عبرت بدل شي. نړۍ له کلونو راهیسې د جنایتکار سهونیست رژیم جنایتونه څاري. غاصب او ماشوم وژونکي رژیم تل په خپلو ظالمانه بریدونو کې ښځې، ماشومان، مظلومان او بې ګناه خلک په نښه کړي دي. او اوس په خپل وروستۍ ګستاخۍ کې دې جعلي رژیم د ایران په خاورې یرغل کړی دی. خو دا ګستاخۍ د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا لا پریکنده او غاښ ماتونکي خبرګون سره مخامخ شوې ده. د ایران په وړاندې د سهونیست رژیم له ښکارا پوځي یرغل سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د جنایتکار رژیم ته په قاطع او ماتونکي ډول ځواب ورکړ. لکه څرنګه چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنه ای فرمایلی دي، سهونیستي دښمن یوه لویا تیروتنه کړې ده او باید سزا ورکړل شي او سزا ورکول کیږي. هغه سزا چې ایران ورکړي او د خبیث دښمن ته ورکړي او د راتلونکي لپاره پلانونه لري، یو سخته سزا ده او هغه کمزوري کړې ده. هو، سهونیست رژیم یو لوی تیروتنه کړې ده او اوس د دې تیروتنې بیا ورکړي. هغه تیروتنه چې جنایتکار سهونیست رژیم د نړۍ لپاره په تاریخ کې یو درس ګرځي. دا هم باید یادونه وشي چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ کله او پخپله ایران لک تر لګه په تیرو 200 کلونو کې هیڅ چا پر ضد کومه جګړه نه ده پیل کړي، خو د ځان دفاع لپاره په قاطع او پرې کنده ډول عمل کوي. جنایتکار سهونیست رژیم د ایران پر وړاندې دا جګړه پیل کړې ده، خو یوه سخته پای په تمه ده. ایزان واغه گزارونه شي د ایران اسلامي جمهوریت په مشروع ځان دفاع کې سهونیستانو ته ورکړي او دا گزارونه اوس هم دوام لري. د هر تیری کوونکو لپاره درس دی چې په تاریخ کې به پاتې شي. هغه څه چې سهونیست رژیم او د ایران دښمنانو په خپلو اندازو او محاسباتو کې په پام کې نه دي نیولي، د ایران د اسلامي جمهوریت اراده او اقتدار دی هغه اراده او اقتدار او واک چې د خپلواکۍ او ځان باور په سیوري کې د دې خاورې لپاره رامنځته شوی او د دې خاورې خلک تر پایه د ایران لپاره هلې ځلې او کوششونه کوي. اسلامي جمهوریت او د ایران لوی ملت په د دې جنایتکار رژیم ته داسې درس ورکړي چې د تل لپاره به د تاریخ په ذهنونو او وجدانونو کې پاتې شي. اوس مهال او د سیونستي رسندیو په اعتراف د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا په دې جنایتکار رژیم باندې لابریدونو وروسته په اسرائیلو رژیم کې هر څه په ټپه درېدلی دي. دې رژیم دفاعي ورتیاوې سختې کمزورې شوې دي، خو د دې لپاره چې دا تاثر ورکړي چې د ایران له بریدونو څخه تاوان نه لیدلې، په نیواکي سیمو کې ټولې سی سی ټی وی کیمرې بندې کړې دي تر څو د عکسونو خپرېدو مخه ونیسي. همدارنګه خبریالان چې د تلبیب او د جنگ وزارت په څیر حساسو سیمو کې عکسونه اخیستي وو، پختنه ګرویژنې ته وشوې او وشړل شول. دا ټولې کړنې د ایران د توغندیو بریدونو د ناکامۍ د غلطو انځورونو د جوړولو او د احتمالي زیانونو د پټولو په هدف دي، او دا د پای پیل دی. د اوسپنې ګنبد افسانې پای او د اسرائیلو د پوځي وړتیا مړینه. ایزنو جالی سیونست رژیم لکلونو رئیسې هڅه کوله چې د تلابیب په نوم خار سره یوه چونې جوړه کړي، او اوس نه یوازې دا خار بلکې ټول هغه ځایونه چې غاصب رژیم سیوري پرې اچولی وو ویجاړ شوي دي. اوس د غزې مظلوم ماشومان د اسرائیلو رژیم په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځواک او قدرت څخه خوشاله او مسکا کوي. همغه ماشومان چې جالی سیونست رژیم یې لکلونو رئیس سوله او موسکا غلا کړی دا. اوس نړۍ د ماشومانو وژونکي اسرائیلي رژیم د بېمانه او غرور او تکبر په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د مستند او دقیق خبرګون شاهد ده. اوس د وسپنې د ګنبد جالي افسانه دړې وړې شوې ده. په نړۍ کې تر ټولو خوندي سیمه د نیواکي سیمو په نګیف سیمه کې د نواتیم هوایي اډه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي وړتیا هدف ګرځېدلې ده، او دا د اسرائیلو د پای معنا لري. ایزانو د کلنو په اوږدو کې د سیونست رژیم جنایتونه په څرګنده توګه ښایي چې د نورو خلکو په مځکو سلطه، د بېګناه خلکو وژنه، د نورو هیوادونو په خاورې تیری او ظلم هیڅ کله دوامدار نه وي. د فلسطین لپاڅونو تر نړیوالو کړکیچونو او د نورو هیوادونو پر وړاندې د ملامت او تکبر پورې اسرائیل تل د لویدیځ آسیا په سیمه کې بې ثباتی رامنځته کړې ده، او اوس د دې وخت چې د دې ټولو جنایتونو لپاره ځواب ترلاسه کړي. اوس د دې غاصب او غصبونکي یو جنایتکار رژیم لپاره وخت چې په خپل کړو پښیمانه شي، او د ایران د اسلامي جمهوریت ځواکمن پوځي ځواک تش په نامه سیونست رژیم او هغه جنایتکار کس چې لکلو رئیس په نیواکي سیمو واکمن دی بنیامین نتنیاهو بدبخته او بېغږه کړي. البته هر څوک پوهیږي چې امریکایي جنگي جیټ الوتکه، امریکایي توغندي، امریکایي هوایی استخباراتي سیستمونه او رادارونه، او شاید حتی امریکایي پیلټان، او البته امریکایي ډالر ټول د اروپایي هیوادونو بشپړه ملاتړ سره د جنایتکار سیونست رژیم په څنګ کې ولاړ دي. اوس اسرائیل یوازې په نوم له ایران سره په جګړه کې په یوازې ډول ښکیل ښکاری. د همدې عمله سیونست رژیم او د هغه ټول متحدین باید پوه شي چې په دې جګړه کې دوی د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو له لوړ لاسره مخامخ دي، او د ایران د اسلامي جمهوریت ځواک او قدرت به دوی ټول په ګونډو کړي. وخت تیریږي او دا ورځ هم د تاریخ په پاڼو کې ثبتېږي. راتلونکي نسلونه به د تاریخ په بیا کتنې سره زده کړي چې د جنایتونو، د نورو هیوادونو د خاورې په وړاندې د یرغل، د ماشومانو د وژنې او د نورو خلکو د مځکو د غصب نتیجه ویجاړتیا ده. غاصب سیونست رژیم اوس لا ویجاړتیا سره لاس او ګریوان دی. د دې جنایتکار رژیم ژوند پای ته رسیږي او هغه پای چې اسرائیلو ته انتظار باسي د هر چا لپاره به درس وي. هو دا هغه څه دي چې د وخت جنایتکارانو ته په دې ډول سزا ورکول کیږي، د جنایتونو وینې تویولو او د ماشومانو د وژنې د ژوند پای ویجاړتیا او ناکامي ده. اوس د اسرائیلو د ویجاړولو لپاره کوټه شمیرنه پیل شوې ده. ډېر وخت په نوي تیر چې نړۍ او دنیا به د جالي سیونست رژیم د تلپاتې مرګ شاهده وي انشاءالله. په پای کې دا مهمه خبره په ګوته کول مناسب بولم چې د ایران دښمنانو تل په مختلفو لارو هڅه کړې ده چې د ایران ملت د یووالي او پیوستون مخه ونیسي. بندیزونه، ګډوډي رامنځته کول، نرم جنگ او اقتصادي جګړه هغه وسیلې او ابزارونه دي چې د ایران دښمنانو په ځنګړي توګه امریکا او صهیوني رژیم د ایران د امنیت او سولې د لامنځلو لپاره کارولی دي. خو کله چې دوی پوه شول چې دوی نشي کوي د دې ابزارونو په مرسته د ایران او ایرانیانو په وړاندې ودرېږي، نو دوی پوځي ټاکنې ته مخه کړه. هغه ټاکنه چې دوی تل د ایران ګواښلو لپاره کارولی وه، خو اوس دوی پوه شوي دي چې حتی د دوی پوځي او سیاسي ځواک د ایران له اسلامي جمهوریت سره د مقابلې توان نه لري. عزتمنونکو، د دې پروګرام وخت همدلته پای ته ورسېد. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. موږ سره په دې اړه او زموږ نورو پروګرامونو په اړه خپل ارزښتمن نظرونه شریکولی شئ. تر بل هم داسې یو پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارم.
تلپات خوشبوی گرانو قدرمنو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نامه لړۍ لنننی پروګرام سره د دایزه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. عزیزانو، په دې وینا کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د ویناو څېړنه کوو. هیله ده چې د پام او خوخه ورمو وګرځي. قدرمن اوریدونکو، د دې لړۍ څلورم پروګرام د مسلمانانو د ولی امر په توګه د امام علی علیه السلام د غوړه کېدل د خدای تعالی یو ستر نعمت معرفي کوي او د قران کریم لمخې شیعه ټولنې ته په کفارو باندې د برلاسه کېدو زیری ورکوي. په حقیقت کې غدیر او د اسلامي امت د ولی امر او د رسول الله مبارک د جانشین او ځایناستې په توګه د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام پیژندګلوي د متعال خدای یو ستر نعمت وو. یعنی لکه څنګه چې د نبوت او رسالت اصل الهی احسان او ستر نعمت دی، چې دغه شان د امیر المؤمنین ولایت هم په حقیقت کې یو ستر نعمت او احسان وو. د امام علی علیه السلام ولایت او د ولایت مسله د قران کریم په سوره مائده کې د کافرانو د نهیلی لامل ده، چې فرمایي: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یعنی په کوم ورځ چې د ولایت مسله مطرح شوه، هغه ورځ ده چې د قران کریم لمخې د کافرانو د ناامیدۍ سبب ده، چې فرمایي: یئس الذین کفروا من دینکم. په دې اکله ارواحات علامه طباطبایی یو ډیر شایسته تفصیل بیانوي. په تفسیر المیزان کې چې دغه نهیلی څرنګه ده او په کوم منطق سره شتون لري، د هم دغه مبارک سوره په یو بل آیت شریف کې راغلی دی چې وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهِ وَرَسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. په دې آیت کې الذين آمنوا څخه او لهغه په مخ کې د رکوع په آیت کې چې وایي وهم راکعون یعنی د رکوع په حالت کې انفاق کوي څخه مراد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام دی. په دې آیت کې هم د آمنو اشاره هغه ته ده، یعنی لا انما ولیکم الله ورسته آیت ته بیا دلته حزب الله چې ام هغه کسان دي چې دغه ایمان او دغه خوځش تعقیبونکي او پیرو کار دي. غالبون معرفي کوي، یعنی یو ځای مسله د کافرانو د ناهیلۍ ده او بل ځای د حق د خاوندانو د غلبې او برلاسي کېدو. د اسلامي امت او اسلامي ټولنې په تېره بیا د شیعه ټولنې د حرکت زمینې هم دغه دي چې په کفارو د غلبې او د هغوی د مایوسۍ او ناامیدۍ او زموږ د توانمنۍ او قدرت لامل او زموږ په واک کې دي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
عزتمنو اوریدونکو، له تهران رادیو مو د پښتو یو ساعت خبرونه واوریده. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.